پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وار د بین الافغاني خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هېواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسېدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دواړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دواړخیزو همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر وړمه ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وژل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د ګزرپایان کلی د پولیسو د پوستې د قمندان نصرالله پر موټر نامعلومه وسلوالو ډزې کړي. د وسلوالو پخه د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تېره شپه شوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وژل شوی. دا فرامرز تمنا په مشهي د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې بغیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي دا ولسمشر انتخابات د تلي یا میزان پر شپږمه کیږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عیازی 10 کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د خپرونو سیمه ییز مشر و. ارواښه د اکبر عیازی له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کاله کار کړی دی په دې ژورنالیزم کې او 30 کاله په امریکا راخ کې هم 10 کاله ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا ارواښه د یزي کورنۍ وایي دغه د جنازې او فاتحې په اړه به وروسته معلومات خپاره کړي. پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هېواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسېدلې. له دې پیښو څخه 13 اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا 3 ورځنی کمپاین به د پاکستان په 46 ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 40 ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سختدریز اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره 4000 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو مشان نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په څنګلونو کې د پراخ ور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرتس کې به په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په څنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کول لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا استرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون زنګلونو کې په ورستیو کې په بیساره توګه اور لګیدل چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا زنګلونه د ټولې نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا ورونه تر ډېره د امازون د زنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې له تېرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله وور نیولې ده 400,000 هکتارو ته ورسېده. د ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړو اعلامیو کې دا خبره کړې. په تېرو 40 ساعتونو کې 90 ساحو کې وورونه مړه شوي دي چې 2,890 هکتاره ساحه کېږي. د اګست میاشتې په نمایي کې په څو هیوادونو کې په بېساري ډول پر 5.5 میلیونه هکتاره مځکه ورونه لګیدلی چې ډیر یې په سایبریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهرې یو وار بیا په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د مظاهراچیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهراچیانو اوبه وشیندلې او لږ تر لږه یو پولیس د اختار په ډول ډزې وکړې. په تېرو دوو ورځو کې د نیول شوو مظاهراچیانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی چې له دې ډلې 14 کسان پرون په سویوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری قدر منوریدونکو ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و به وری چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وی ل امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که سیر او نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله وی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونه افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هومره پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو دوو ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دای وای په ورستیو ټکو بحث کوو، تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نهم پړاو کې ورستای شي. د امریکایي پلاوی او طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي که زیاته زماني اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په او د زیات معلوماتو لورکړي ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
مذاکرات کې
فعلا جریان لري. دا وایي روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي پټاګه کړي، خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
له کابل نه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډیر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزی عزیزی کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو دوی وایي چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو اغه هم دی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه حل
او پراته لدې موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیګي نو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره شوې ده چې پس خبره شوې ده تر اوسه پوری طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه شي تر وخته پیدا چې پس خبره ورته کوو. بعضې نورې موضوعګانې دي په هغو باندې خبرې شوي دي، خو د طالبانو ډېر اصرار په دې باندې دي چې د توافقنامې تر امضا پورې باید ټوله وځندول.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسېدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي او وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسېدلی دی، امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسي او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي او د خلکو د یعنی د نورو مملکتو د استادو په مخ کې او د داغو د تضمین په صورت کې.
لدې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړه رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم درې چې بین الافغاني مذاکرات اوسې خود بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غوسه هغه مشهور خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک به په کوم صورت نامه او په کوم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوی سرګند شوی نه ده.
او مرسته پښتنه میدان هغه سب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي دا سویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک چې کله ورسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک په تطاتی جو هغه بخامه د رکیزو سبانې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې بیان ځکیږي. نو زما فکر باندې پاره کې تو شانت ست دا وخت یې او د زې تین او د تضمین د خلکو ته دا شانت ټول ضرور دی په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
جنگ دی ولکش د سول خر
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. سمګ راګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شه به ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د دې الکترونیکي حکومتداري ترویج سره د فساد کچه راښکته شي، یعنې دا به سنۍ استخراج سکتور په پروژو باندې ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت استادي وندونو یا په پرسومانی هم دې تاثیر ولري او دا به دې حسابدهي لپاره یو ډېره زمينه برابره
کړي. نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي څو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 3.90 افغانۍ.
لآزادۍ رادیو لپیاو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنیو موضوعاتو په اړه د نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خو دا شی به ورزوی وي نړیوالې مسلې ته. د اسرایلو جنگي الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو د حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوې وې په لبنان کې، دننه او غره غورځېدلې وې. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغه حملو راپور ورکړی. ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د څو دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخښونکي عمومي قومندانۍ سازمان د عمومي قومندانۍ د ملي جبهې پر اډې چې د سوریې ملاتړې ډله نومېږي شوې ده. دغه اډه د لبنان په ختیځ قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي ایشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویاند ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تفسیر نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړې حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولوېدې، یوه یې هم وچوله. بلې تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله، تاسو په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د ده خبرداری څه معنی دی؟ څه وایي چې څه به وکړو؟ یعنی خبرداری د دغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې پوهیږي اوریدونکي هم اسرائیل او د امریکا متحدو ایالاتونو یوه ترهګره ډله بللې. په لبنان کې یوه مهمه سیاسي لوبغاړی او دغه راز د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه اصلي ملاتړی هم ده. دې ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړي. د حزب الله مشر حسن نصرالله خپله په زرګونو ملاتړو ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له 2008 کال راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې وه د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پرېکړه لیک څخه چې دغې 3 ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره ملکیان وژل شوي او دغه راز د اسرائیل لور ته هم د تلفاتو شمېر 168 تنه و. نصرالله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصرالله پولي ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به به ځوابه پرې نږدي. او البته مخکې لاغه هم د لبنان صدراعظم سعد حریری ویلي وو چې د اسرائیل لخوا د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د 2 ډرانونو یا بې پیلوټه الوتکو راغورځېدل د دې هېواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تېری دی. حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو د زما د همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو واوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د دو پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لره ویدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یو واډه حمله کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وکړي. د جزئیاتو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب
ډېر مننه. تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل سره لدی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو او یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړې دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا له ناستې نه وړاندې خبرې کولې. همدې مسلې ته په اشاره سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا کې چرته پاملرنه ونه شي نو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. دوی د انتخاباتو په انتخابات وړاندې باندې لرو انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو او نوماندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي، ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پروګو اچول شوی خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوری صاحب، خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یو ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نورو نوماندانو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه یې تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. مثال کې د انتخاباتو ته لکه لګ دوه ډیر شورا زی پاتې دي د انتخاباتو خپلواکه مسون ویل دي چې رای پانی چاپ شوی دي بشپړ ترتیبات نیول شوی دي او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړی دی. بلیا تکل سره
ډېر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام او چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سرګند او بخې تازه سرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډېرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روح‌الله انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غني او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی باندې ټوله به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی دغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګ دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري، دفترونه بند دي. خار کې هم تاسو ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګېدلي.
یوازې حکمتیار صاحب راغلی و خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تېرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راته کونړ ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راته کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تېر وخت راغلی و هغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدې خبرې خلک پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې د ټاکنې ډېرې خوندورې تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړ و په ټاکنو کې، حتی په بازارونو کې به د کمپاینونو نارې وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب راغلی و، دلته یې پراخه غونډه لرله، د نور ولسوالیو ته سفر وکړ، همدارنګه نور. نو زه باور لرم چې انتخابات اتمی دي په کونړ کې، کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپل برنامه خپل هغه طرحې وړاندې کې ولس ته ترڅو رایه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبرې کوم. دلته په لوګر کې سرکاري هسپتال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي. د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي، نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي، نه جوش کوي، نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو د ما مرګري ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووتې خوب دي وستما و تقریب به راکه او دلته موږ دا کار نه کوو. خواران یې بېرته لېږلي وو د جزو بیا د درکې نهشته، بیا بل هسپتال ته تللي وو، چای په مغه شپه پیسې راکرکولې زړلې بیا هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې د غم وکړي او دا د په کلکه دسې یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پېته. وسلام.
پوښتنه مې دا ده چې زه د انتخاباتو د بایومیټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړي ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي، بغیر د مسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. وسلام.
کندهار ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. دا غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یو موټر باندې.